په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کډای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه لرو، خو پیلې له خبرونو کوو. عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي.
سرٹی کی د بشری حقوقو سازمان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان پر نگران حکومت شخ کړی چې لدی هوا ته ځخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شار زفیر وایي هوا به هیڅ کله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادي او عدالت له دفاع لاس وانخلي. ایران د بشری حقوقو د زنداني مبارزې نرګس محمدی کموم را اولادونو پرون د ناوې په وسو شار کې د دستوري پر محل د خپل مور د سولې نړیواله جایزه ترلاسه. اوسم د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او پاکستان لخوا په جوړه شوې غونډه کې پر نگران حکومت ژغ سوی چې لدی هواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. پرون د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچي پریس کلب کې جوړه شوې غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال دی نه ضرورت کېږي. د غونډې پر مهال د افغان کډوالو وکیل مونیزا کاکړ مشالې ډول چې باید بیا اسناد افغانانو ته د رجستریشن موقع ورکړل شي.
نړیوال قانون د اغو کډوالو حقوق خاص کړل پکې محفوظ دي، کوم چې د ازایلم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلی وو او بیا اغو ته دلته رجستریشن سي کومه یو موقع نه ورکړل شوی. باید اغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي او د اغو د ډیپورټیشن سي کومه یو سلسله د اغه ودروي.
د پاکستان نگران حکومت د نومبر لومړۍ نیټه راځي د بیا اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغانان دی په زور ایستلو بهیر پیل کړی دی. حکومت دریز لري چې دا ګامې د امنیتي اندېښنو له کبله پورته کړی دی. یو شمېر افغانانو تور پورې کړی چې د ستنېدو پر مهال پولیس ځوروي، خو حکومت دغه تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې تر دې دمه تر 300,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو ټول ټاکنو مهال ویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنیو خبرېدونکو معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس باندې لیکلي چې ولستي انتخاباتي کمیشن پرته له کمیشن سره تړلی بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې کله ناکله رسنۍ د ټاکنو په اړه د دروغو بیانونه خپروي. کمیشن ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو د انتخاباتو خبر سوي مهال ویش جالي دی. انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې په پاکستان کې به د راتلونکو کال د فروری پر 8 نیټه ټول ټاکنې کېږي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس رخ کړی چې په انصاف کولو سره دی د عدالت پر لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګول لګیدلی تاغونه ووینځي. بلال بټو زرداری پرون په کوهاټ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې د ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس لرلی او له چیف جسټس قاضي فایزي ساز څخه تمه کوي چې هغه آئینی او قانوني غلطۍ سمې کړي چې سپریم کورټ کړې وي. ذوالفقار علي بټو د پیپلز پارټي بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم و چې په 1900 کال کې د فوج دغه وخت مچا جنرال ضیاء الحق د مارشلا په لګولو لواکا ګوښه کړ. وروسته هغه د خپل مخالف احمد رضا کسوري د وژلو په یو پخوانی مقدمه کې ونیوسو. نوموړي په وژنه کې لاس لرل تور رد کړی وو. غلاور ریکارډ په 1900 کال کې بټو مجرم وګرځولې او پانسي سزا یې ورته واوروله. هغه د فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړ، خو په 1900 کال کې سپریم کورټ د لاهور ریکارډ پریکړه پر ځای وساتله. بټو د 1909 کال د اپریل په 4 پانسی کړل. سو د پاکستان زیاتره قانون پوهان وایي چې بټو ته غلطه سزا ورکړل شوې او دوی دې ته د عدالتي قتل نوم ورکوي. د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداری په 2011 کال کې د هیواد د ولسمشر په حیث سپریم کورټ ته یو درخواست استولی چې پکې ورځخه د بټو مقدمې ته لسره د کتنې غوښتنه شوې وه، خو د څه د پاسه 12 کلونو تیرېدو سربېره عدالت دا درخواست وانه اورېدلې. خو اوس چیف جسټس قاضي فایزي سا اعلان کړی چې سبا به دغه درخواست اوروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شرزفیر کیرن ډیکر وایي هیواد به هیڅ کله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. نوموړی پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 کلیزې پر مهال لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنري د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت ورکوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون د دسمبر په 10 د حقوقو 15 کلیزه بشري حقوقو پنځاوې مکړي زول منځو سره 13 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما ویل چې د امنیت لشکېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکېچن دی. د ایران د بشي حقوقو د زنداني مبارز نرګس محمدي کموم راولادونو پرون د ناروې په اوستو ښار کې د دستوري پر مهال د خپل مور د سولي نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د هغې غبرګو اولادونو علي او کیانا چې اولس کلن دي او له تیرو اتو کلونو راسي په فرانس کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د خپل مور هغه وینا ولوستله چې نوموړي د تهران د اوین په نامه له بدنامه زندان څخه په قاچاقولو کې بریالی شوی و. نرګس محمدي له 2023 کال راهیسې په دې زندان کې ساتل شوی ده. دا د ښځو ژوند خپلواکۍ په نوم غورځنګ یو پیژندل شوی نړیواله چهره ده چې ورته د اکتوبر په 16 د سولې نړیواله جایزه ورکړه. هغه په خپل لیکلې وینا کې د ایران پر جابیناره رژیم سختی نیوکې کړې دي. د نرګس محمدي اولادونو په داسې حال کې دا وینا ولوستله چې په څنګ کې د مور چوکۍ خالی پرته وه. هغه لیکلي دا د دغه وینا د هغه لیکلي چې دا دغه وینا د زندان د دنګو یخو دیوالونو تر شا لیکي. هغه زیاته کړه چې دا یو ایراني شزه ده او د انساني تهذیب یو ویاړلې او پتمنه برخه چونکې ده چې دا محل د ظالمانه مذهبي رژیم تر جبر لاندې ده. خبرونه پای
خبرونه مولوی عبدالحی کاکړ نوم اوریدل پروانه خبرونه کې اردوونکو پر دې او یو شمیر نور موضوعات او رپورټونه لرو. پرون په کراچۍ کې د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په تړاو فعالانو په یو غونډه کې پاکستان ته له کډه شو نو افغانانو سره حکومتي چلن وغند.
باید هغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موخه ورکړي او د اغوی ډیپورټیشن و دروي ځکه چې په نړیوال قانون کې د اغوی حقوق محفوظ دي.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت په قبایلی ضلعو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د مالی مرستو پروژې موده غځولې. د تعلیم د برخې او فعال پاغو سیمو کې د نجونو د میډل او های سکولونو د نشټوالي ستونزه په ګوته کوي.
82% چکم جنکی به پروموټ کیږي میډل تا اغه د پاره به مخ کې سکولونه ادارې نشتل تکي.
او پرون په سواد کې د پښتون ملت پال سیاستوال عبدالسمد خان څخه 50 تلین ولمنځل شو.
خان شهید د نسلی قام پرستی سخت خلاف و لیاز آغا پا جیوگرافیک نشنالیزم یقین لاره پا جیوگرافیایی نشنالیزم.
هیل دال مشال رادیو سروس. اولانه موضوع ترازو پرون د دسمبر پر لسمه د بشری حقوقو نړیواله ورځ وبخی اوریدونکو پرون د دسمبر پر لسمه د بشری حقوقو نړیواله ورځ وه. په دې تړاو په کراچۍ کې د غونډې پر مهال فعالانو د پاکستان حکومت د بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړل. د غونډې ویناوالو له خبریالانو مزدورانو افغان کډوالو د ژوند د نورو برخو له ځپل شوو کسانو سره پر حکومتي چلن اندېښنې وښولې. دوی پر حکومت غږ وکړل چې د افغان کډوالو تنګول دې ودروي. د پاکستان حکومتونو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له آئین سره سم د خلکو د بشري حقوقو درناوی کوي. تفصیل د نیاز علي په راپورټ کې.
د دسمبر لسمه چې په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي، هم په دې لړ کې پرون د دسمبر په لسمه د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا یو دستور وشو چې په ګڼ شمیر کې ورته وکیلانو، پوهانو، د بشري حقوقو فعالانو ویناګانې وکړي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر اسد بټ په خپل وینا کې وویل یاد ورځ اولسونو ته په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو او پوها ورکوي. خو د بد مرغه په پاکستان کې د 13-15 کالو راهسي د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده.
اس ملک کې اندر لا قانونیت قانون بن گیا ہے.
دیوائی پتی ہیواد کی ہر غیر قانون کار پا قانون بدل شوے دے. دخل کو زوانان زامن لا درک کول کی گی او بیا وای چی قانون اجازہ ور کڑے. خواریکا خود پا کمپنو کی دا کار پا زیونو کی بنیادی حقون حاصل ندی، وای دا هم قانونی کار دے. دا بیان ازادی نشتا، دا جون کولو ازادی نشتا، پا ظہور مذہب نن هم دلتا بدلی گی، وای دا دا شریعت قانون دے. نو دا زمان ڈیوٹی دا چی دا دی پر زد با مزاحمت کوو، بل لار نشتا.
ہماری ڈیوٹی ہے کہ مزاحمت کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.
اسد بٹ زیاته کړي په پاکستان کې راتلونکو ټاکنو لپاره سیاسي هلي ځلې پیل شوې دي او شاوخوا 9 کروڑ خلک چې خواریکخ یا مزدوران دي. خو د بدمرغه د پاکستان په سیاسي او مذهبي ګوندونو په منشور کې د دې مزدورانو لپاره هیڅ پلان نشته. غونډې ته وینا کوونکو ویل په پاکستان کې د بیان ازادي نشته، ورځ تر بلې پر رسنیو بندیزونه نور زیاتیږي. دستوري ته په وینا کې د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان ویل په پاکستان کې د آزاد میډیا یا رسنیو مفهوم ختم شوی دی. نوموړي په وینا په 13 کالو کې په هر جمهوري او فوجي امیر په حکومت کې په رسنیو نوي بندیزونه لګیدلی دي او تر اوسه دغه لړۍ لا روانه ده.
که هر دور میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا.
دیوی په پاکستان کې هر دور د رسنیو لپاره تر ټولو بد دور ثابت شوی دی. د تحریک انصاف د حکومت په وخت کې نواز شریف په نوم حقستو بندیزو، نن د عمران خان په نوم حقستو بندیز دی. د لادرک بلوچستان یا پښتنو لپاره احتجاج خبر ورکولو اجازه هم نشته، او دا وخت د بشري حقوقو د سرغړون تر ټولو زیاتې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي، او څوک چې ردی په اړه د خبر ورکولو هڅه کوي هغه هم لادرک کوي.
حوالے سے کوئی اطلاع دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں.
ڈاکٹر توصیف احمد خان زیادہ کڑی چې د بیان ازادی نشتا، روزپانو او رسنیو سره په ټولنیزو رسنیو هم بندیز دی. د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا په 13 میاشتو کې یوازې په کراچۍ کې 4 خبریالان په جبري توګه لادرک کړل شوي دي، او بیا ځنې 100 ساعت وروستو او ځنې 100 ورځې وروستو راخوشي شوي دي. د غونډې په وخت وینا کوونکو پر نگران حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د افغان کډوالو استل دی په سمدستي توګه ودرول شي. د دوی په وینا پاکستان کې میشت افغان کډوال دی نزوروي، او نگران حکومت د نومبر د 9 نیټې نه د افغان کډوالو د ملک نه ایستلو کوم بهر چې پیل کړی دی دا د منلو وړ نه دی. په دې اړه بیا د دستوري په وخت د بشري حقوقو فعال یو په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل
نړیوال قانون د هغو کډوالو حقوق خاص کړی پکې محفوظ دي کوم چې د ظالم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلي او بیا هغه ته دلته رجسٹریشن سي کومه یو موقع نه ورکړل شوی. باید هغه کډوال ته پاکستان د رجسٹریشن موقع ورکړي او د هغه د ډیپورټیشن سي کومه یو سلسله د هغه ودروي، ځکه چې په نړیوال قانون کې د هغه حقوق محفوظ دي، په یو ډی ایچ آر کې د هغه حقوق محفوظ دي.
د پاکستان نگران حکومت لخوا د نومبر د 9 نیټې راهسه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دي، او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو ستنولو پریکړه دي بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بی اسناد بهرنیانو ایستلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي، او دا کار به جاري ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د کورمې په صدقې د ځایی خلکو تاجرانو احتجاج نن پر دویم ورځ هم روان دی چې لوجې د ښار بازار تلل شوی دی. احتجاجیان د پولیسو دغه اقدام غندنه کوي چې وایي هغوی د سیمې یو شمېر کسان گرفتاره کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمېر کسان حکومتي ګاډو ته د تاوان رسولو، د جنګونو لپاره د مورچو جوړولو او پر ټولنیزه میډیا د کرکې خپرولو په تور نیولی دي. حکومت د خالی په ورځ د حالاتو سمولو په موخه په بالشخیلو کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه هم کړې وه. تفصیل طارق اورگزی را کوي.
لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو لا اتوار ورځ د صدې بازار تړلی او غوښتنه کوي چې نیول شوي تنان دی خلاص شي. بلا بے گناہ تنانو په گرفتاری د پولیسو متعلقه افسران دی لسدې تڼې بدل شي، او د خار خلا لپاره مقرر شوی فنډ دی بیرته بحال شي. په یاد بازار کې د دکاندارانو اتحادی مشر محمد ارشاد وایي پولیسو د خپل یو ملګری دکاندار د رخلاصیدلو لپاره ورغلي هغه تنان نیولی چې هر وخت د سیمې امن لپاره خپل هلې ځلې ساتلی او هیڅ داسې غلط کار په کولو کې نه دی ملوث.
پاورانی پولیس ته آرډر وکړو صدا ونی سو اف سی ام نه تاو شو پولیس ها تاو شو لکه یو په هر ملک تشکر نه وي دا شرویا دوی موږ سره اختیار کا بیا موږ دا ونه ویلو چې بای ته څه په واجب مداته حراست کې وښتلو خو موږ ته خپل ګناه نه خیاله نو موږ هم دا په خنونه کوله چې آیا دا ضلع دی کا دا 40 اف سی آر دی کای جن سی قانون وی خو ٹھیک دی د چا رگی مو 40 سپسار کې تجربه چوي شي او کبیا زلاوی د زلي قانون د لاگو کړی دی
په کورما کې د خالی پورس پولیسو تر هغه په مختلفو ځایونو کې د خلکو نیول پیل کړل چې په متخوزه او سنگینه کې شیاسو نیډلو لخوا د جنگ تیارې لپاره نوي مورچې تر جوړولو پس د سیمې حالات حساس وګرځیدل. په سیمه کې شیاسو نیډلو په لارو کې یو بل ګاډي په کاڼو وشتلی او بل دا چې په ټولنیزو رسنیو هغوی یو بل ته د دړکو او مذهبي منافرت ویډیوګانې خبرې کړي. تر هغې پس پولیسو نه یوازې په صده کې گرفتاري کړي بلکې د سنگینی مشران او خلک هم تر نیولو پس ډیر اسماعیل خان جیل ته چلان کړي. د سنگینی یو مشر ملک نثار په پړچنار کې د اتوار پورس د مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویلي په مدخوزه کې چې کله مخالف فریق مورچې لا جوړولو منه نشول نو دوی هم د خپل دفاع لپاره داسې وکړل چور باندې گرفتاري وشوله. نثار زیاتوي که په متنازع ځای کې د مورچې جوړولو لا اقدامه سدیوال خپل لاس واخلي نور ته دوی هم تیار دي.
هغه متماهده پړو کړل هغه کې دسی ولي کلو متخوځي والا با کور نه کوي توسې بیا نه کوي چونکه اخشي باندې مو سي گریشو مو طويله چې مو دغه ماهده باندې هغه کوو داس خات کوو ڈی سی صاحب ویل چې زی اول سدیوال نه راخلم بیا به تکای کله سدیوال ته دا وی راغلو سدیوال دشي باندې انکاری شو ویل.
په کورما کې پولیسو حالات قابو ساتلو په خاطر دولس تنان د درې ایم پی او لاندې نیولې دي. دا تنان په سنگینا او صده کې د پولیسو تر مخه د جنگ تیارې لپاره نوي مورچې جوړولو په کار کې ملوث ول. د دې نه علاوه په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرولو په جرم کې لبره او کوزه کورما سلو تنان تر نیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه درج شوې. په دغه اړه د ضلع پولیسو یو مشر ډی ایس پی محمد خان په لسم دسمبر رسنیو ته ویلي د دوی دا ذمواري ده چې په سیمه کې د امن فضا قائم وساتي او غواړي چې مقامي خلک د هم په دغه کې ورسره مرسته او تعاون وکړي. محمد خان زیاتوي کچیرې د شپاړس تنانو د نیولو په صورت کې له پولیسو څخه زیاتې شوې وي نو عدالت شته خلک د لاړ شي او هغلته خپله بې ګناهي دې ثابته کړي.
بالکل منیولی دی داناس منیولی سپوکون ته منیولی دی هغه نه په دویم یوریز باندې نو عدالتونو کې هغه پیش کول ته هغه ټول ته پاتې دی نو کښو سکړی وی هغه به بالکل جلونو تان سي سزا به وته دی او کنه وی کړي خپل ورسی کنه د کندرو نو ته حفظ مګو په بازار کې سمو وی نوړي 24 غنټه مو وی نوړي نو مخ دیو ته پاره وی نوړي دی پر مخ مینه وی نوړي چې څوک شرط دې کوي او چې کیسه کوي او څه
کورما یو له هغه سیمو ده چرته کې شیاغان او سنیان یوزې پاتې کیږي او هغلته په اکتوبر میاشت کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلې دلو پس ډېر مالی او ځاني تاوانونه اوریدلی ول. کڅو هم هغه وخت د کمشنر جرګې تر مذاکراتو پس د سیمې امن بیرته قائم کړي وو خو په لارو کې مسافرو گاڑی په کاڼو تر وشتلو مورچې جوړېدلو او په سوشل میډیا د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس حالات بیرته کړکېچن شوي. حکومت سیمې ته د کمشنر جرګا یو ځل بیا رابللې چې هغې له دواړو ډلو مشرانو سره د سالیسي لپاره مذاکرات پیل کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښو.
د خیبر پختونخوا نگران کابینې په کبالي ضلعو کې د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ مالی وظیفو منصوبه تر 2025 کال پورې غځولې ده. حکومت ویلي چې دا مالی وظیفه به هغه نجونو ته ورکوي چې په سکولونو کې د حاضرۍ تناسب یې له 100% زیات وي. بلخوا مدني فعالان او غیر حکومتي ادارې په کبالي ضلعو کې د نجونو لپاره د مډل او های سکولونو د نشتوالي ستونزه په ګوته کوي او له حکومت غواړي چې دا مسله حل کړي. نورحال مجید بابر اور
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د زمشو ضلعو په سکولونو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ مالی وظیفې پروګرام تر 2025 کال پورې وغځولو. د دې منصوبې منظوري د نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د نگران کابینې په غونډه کې د دسمبر په لومړۍ نیټه ورکړل شوه. کابینې د شپږم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې د دې پروګرام تر 2025 کال پورې د غځولو منظوري ورکړه. د دسمبر په سما مشال ریډیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې ګډون لرونکي د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د وزارت صوبایي ایډیشنل سیکرټر مشتاق حسین زیاته کړه چې د نجونو د وظیفو ترڅنګ پکې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ په اړه یو شمیر نورې پریکړې هم شوې.
د زمسو ضلعو په سکولونو کې د نجونو د شمیر زیاتولو د مور پلار د کونسل په ذریعہ د استادانو د برتی کولو ترڅنګ یو شمیر پروژې د محل روان دي. موږ په دې لړ کې د انجونو لپاره میاشتنی مالی وظیفې هم زیاتې کړې دي چې سکولونو ته زیاتې انجونو راشي.
د مشتاق حسین په خبره تر 2015 کال پورې با په مجموعي توګه د قبایلی د لو 114,000 نجونو زده کوونکو ته به دا میاشتنی وظیفې په سکولونو کې د 80% حاضرۍ په بنیاد ورکول کیږي. خو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې مدني فعاله رضیا محسود بیا وایي چې په قبایلی ضلعو کې د تعلیم په برخه کې 80% منصوبې صرف په کاغذونو کې موجودې دي. د دې په خبره د حکومت لخوا دا ډول اعلانونه بیا په عملي توګه نه تر سترګو کیږي.
وایم چې څومره هم لري علاقې ته زه تللی یم، هلته ګورنمنټ سکولونه شته د جینکیو د هلکانو، خو هغه غیر فعاله دي. دا وجه دغه ده چې دغه مشران چې کوم دي دغه با دا ډیمانډ کول چې مونږ ته د جینکۍ سکول چې کوم دي دا راکوي، خو دغه جست خالي د خپل د حجرې دپاره د بیټکانو دپاره چې هغه نه به حجرې جوړې کړې هغه دپاره به استعمالول. او چې کوم سټاف دی کنه، لکه کوم ټیچرې دي، ټیچنګ سټاف چې کوم دي، نو هغه ته هلته باقاعده فی ټیچر چې کومه ده 15,000-20,000 هغه چې کوم لینډ اونر وي هغه د دې ټیچرې نه داخلي او بس هلته د هغې اټینډنس لګي.
د رضیا محسود په خبره تر 2013 میلادي کال پورې په قبایلي ضلعو کې د سلګونو سکولونو او کالجونو د جوړولو اعلانونه شوي، خو دا تعلیمي ادارې په حقیقت کې نشته او په کاغذونو کې ادارې هم شته او عملی هم معاشونه اخلي. بلخوا د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان ویان عمر ورغزی وای چې په قبایلی ضلعو کې په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا بې ساري غفلت روان دي.
موږ سره په دې وخت کې قبایلی ضلعو کې کو وګوري لسلک مشمان د سکولونو نه بهر دي، په غلسلک مشمانو کې بیا 15% موږ سره جنکی دي چې هغه عمرونه 15 کالونو ته شپږ سو کالو پرې وي، بیا چې کوم موږ سره 80% جنکی داسې دي چې هغه بیا پرایمری نه بعد سکولونو نه ډراپ آؤٹ شي. ولې چې موږ سره کوګوري پرایمری ادارې موږ سره زیات دي، یعنی 82% موږ سره پرایمری ادارې دي او په قبایلی اضلاع کې موږ سره 1% بیا های سیکنډری سکولونه دي. 82% نه چې کوم زنانا جنکی به پروموټ کیږي میډل ته او هغه د پاره بیا مخکې د سکولونه نشته، مطلب سکولونه ادارې نشته تل تکي. او بیا په قبایلی اضلاع کې مشومان چکم دی دا 97% مشومان په سٹیټ ډیپندنٹ ایجوکیشن انسټیټیوشنز دی، ولې چې قبایلی اضلاع کې پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوشنز نشته.
د الف اعلان غیر دولتي ادارې د ویان عمر اورغزی په خبره دا محل په قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه د بهر لسو لکو ماشومان لپاره د وزر سکولونو او صد پاسه د سلیش زرو استادانو ضرورت ته.
د مجید بابر رپورټ د جاپان نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا چارواکو د خیبر ضلع بلدیتي استاو سره لیدلې دي. د نمایندګانو د دسمبر پر 10 مشال لوته ویل چې د کاري استعداد لوړولو لپاره ورسره د مالی او تخنیکی مرستو ژمنې شوې دي. د استازو په نوې وخت کې ګیله کړې چې د منتخب کېدو یې دوه کال پوره شوي خو صوبایي حکومت لا هم اختیارات او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي. دوی په خبر نړیوال بانک ورسره هم د مالی مرستو ژمنه کړې او چې ترلاسه کړي نو د ولسي ګټو پر کارونو به لګوي. فرهاد شنواری معلومات راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې موږ د جاپان نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا ډلې ته خپل سپارښتنې ورکړې او د کونسلرانو د تربیت او تکنیکی مرستو په شمول مترې د دفترونو لپاره د سامانونو غوښتنه هم وکړه.
دوی خو بنیادی طور په ټریننګس کې، یعنی دغه بلدیاتي نمائندگانو استعداد کار او صلاحیتونه مضبوطولو کې دلچسپي ډېره وه، خو مونږ ورته دا تجاویز ورکړل چې یو د دغه نمائندگانو د ټریننګ وشي، دویم زمونږ ته په وی سی او این سی او په تحصیل لیول دفترو فعالولو کې زمونږ سره مرسته وکړی شي. په دفترو کې فرنیچر شو، لیپټاپ شو، پرنټر شو، چې دغه نظام چې دی دا خپلې پنجې خخې کا او دا نظام مضبوط شي او خلکو ته د کور په چوکاټ باندې هغه سهولتونه چې دي هغه میلاوږي. خپل د لوکل ګورمنټ یا صوبایي حکومت او د ضلعي انتظامیه نه مونږه ګیله داده چې دوه کاله وشو چې زمونږه انتخابات شوي دي، فنډ نشي جاری کېدای.
د خیبر ضلع د کمی مسایلو د هواری کمیټه مشر الیاس خان وای چې دوی یو شمېر پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري خو بلدیتي حکومتونو ته تر اوسه اختیارات او فنډونه نه دي ورکړل شوي او دوی مایوسه کړي.
دا درې څلور غټې مسلې دي چې د هسپتال دا یا د اوبو ده یا د بجلی ده او یا ایجوکیشن ده. مونږ خو بلدیتي انتخاباتو ته ډېر زیات توقعات وو، مونږ وایو چې دا کوم ترقیاتي کارونه نه دا بنچ کې ستل راشي ډیره بد قسمته خبره دا ډیره افسوس خبره دا چې اوسه پوری مونږه بلدیاتی انتخابات کو شوې دی او چیرمن ته کونسلرانو ته نه دفتر میلاو دی نه فندونه ورته ایشو شوې دی او هیڅ قسم ترقیاتی کار لاندې ستل را نه غي
د خیبر پختونخوا پرمختیایی ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په دې وروستو کې ویلي چې نړیوال بینک په مالی مرسته به په نوي کال 2023 کې د قبایلي ضلعو بلدیاتي نمائندګانو ته فنډونه ورکړي چې کلیو کې پرې پرمختیایي کارونه ترسره کړي او په زراعت، صحت او پبلک هیلث شعبو کې هم مالی مرستې ورکوي چې ولس ته یې ګټې ورسي. د خیبر ضلع لوکل ګورمنټ محکمې مرستیال ډایرکټر مامون نواز ویلي چې نگران صوبایي حکومت ورته تر اوسه څه فنډونه نه دي جاری کړي او په صوبه کې د مالی ستونزو له وجې بلدیاتي حکومتونو ته څه نشي ورکولی. په 2020 دسمبر کې د خیبر پختونخوا نورو بندوبستي ضلعو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي یا ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره شوي او د تحصیل چیرمینانو په شمول پکې ویلج او نیبرهود په سلګونه کونسلران هم منتخب شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردوونکو مشال ریډیو دا پرون په سواد کې پښتونخوا ملي وامي پاټۍ د پښتون ملت لپاره سیاستوال خان عبدالصمد خان 55 تلین ولمانځو په غونډه کې د ګوند تر څنګ د نورو ګوندونو غړو، مدني فعالانو او شاعرانو ګډون وکړ. ویناوالو د خان عبدالصمد خان پر ژوند او مبارزه خبرې وکړې. ځینو وویل چې د پاکستان په حساب کې د پښتنو د اتلانو په اړه هیڅ معلومات نشته، نو ځکه خلک د هغوی له مبارزو ناخبره دي. خان عبدالصمد خان د چې د خان شهید په نوم هم یادیږي د انګریزي ښکېلاک پر ضد او وروسته د پاکستان تر جوړېدو پس د جمهوریت او پښتنو د حقونو لپاره یې مبارزه کړې وه. هغه د 1903 کال د ډسمبر پر 2 په کوټه کې په خپل کور کې په ولاسي بم برید کې وژل شوی. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
سواد په اسلب منګوره کې راجمع شوي د ضلع سواد بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، شاعرانو او زلمو د خان عبدالصمد خان اچکزی د تلین پاړه غونډه کې ویناوال په غور سره واورېدل. د غونډې مشر میلمه د پښتونخوا ملي پارټۍ صوبایي صدر محمد علي په تفصیل سره د عبدالصمد خان اچکزی په سیاست، نظریاتو او د پښتنو لپاره په خدماتو تفصیلي وینا وکړه. دوی ویل چې عبدالصمد خان اچکزی د خپل نظریې لپاره لوی بند تیر کړی او دغه سیاست د دوی لپاره لارښود دی.
خان شهید د اتنیک نیشنلزم یا د نسلی قوم پرستی سخت خلاف وو. هغه د نتیجې ته رسیدلو چې نسلی قوم پرستی په نفرت ولاړی. لیاز هغه په جیوګرافیک نیشنلزم یقین لري، په جغرافیایي نیشنلزم. هغه دا چې چونکه اول منګه د لوی افغانستان نه را جدا شو، بیا په دمه دمه باندې فرنګي استعمار زمنګ د تشخص د ختمولو کوشش شروع کړ. د بلوچستان کې چې اوس کمی دیار ل ضلع دي د پښتنو، دا د خان شهید د فکر نه مخکې دی خلکو ته بمنګ بلوچان ویل.
ونډه کې شریک د جمعیت علما اسلام تحصیلي کبل امیر مفتی عارف الله ویل چې کله هغه د جمعیت علما اسلام هند تاریخ لوستو، نو په هغه کې د خان عبدالصمد خان اچکزی نوم ډیر په درناوي سره لیکته. او عبدالصمد خان اچکزی نه صرف په سیاست پوه وو، هغه د مذهبي علم هم یو ډیر ښه پوهان وو.
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ چې کړه د جمعیت علماء هند دوباره امیر وټا کړی شو، نو هغه د پاره د ملک مختلفو زینو نه چې کم خلک راغلي او د تایید او د مبارکباد د پاره هغه کې د خان عبدالصمد خان چک زینوم چې راغلي کلو او باقاعده د جمعیت علماء هند د مرکزی کونسل رو کنچلای ورته کړو. هغه یو جامع شخصیت او نومنګ له بکارداري چې خپل داسي اتلانو داغي یادګرنه چې راغکو.
د ضلع سوات پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ظفر علي خان ویل چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د پښتنو اتلانو په اړه تفصیل نشته، خو په دې جدید دور کې اوس دغه اسانتیاګانې راغلي چې زلمی په انټرنیټ باندې د خپلو اتلانو په اړه ډېر ښه معلومات ترلاسه کولای شي.
شیخ عصمت خان نوم هغوی واوري په داسې قسمه محفلونو کې، نو هغې په ګوګل باندې مخکتلی شي. دا هغه چې کوم جد او فلسفه ده په هغې باندې سوچ کولی شي او په هغې کې د هغې د ازادۍ د خپل وسایلو د ازادۍ د خپل قوم د ازادۍ هغې سوچ او فکر پکې پیدا کېدای شي او په معاشره کې د اتحاد او اتفاق په باره کې خپل کوششونه کولی شي.
په دغه مهال د سوات شاعر نجیب زیری د خان عبدالصمد خان اچکزی د سیاسي خدماتو په اړه خپل نظم وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دارنګ ده.
لکه چې څنګه ته په جیل بندي وې، ستا ازادي لوی استعمار تروړله، داسې د دې وطن هر یو وګړی په هتکړو او زولنو کې ګرځي. هغه ظلمونه ستمونه شته دي، خلکو کې کرکې نفرتونه شته دي. څوک د وطن په معنی نه پوهیږي، د دې ګلشن په معنی نه پوهیږي، نه خپل خاور خپل اختیار پیژني، نه څوک رهبر او نه سالار پیژني.
د خان عبدالصمد خان اچکزی په درناوي کې ربلشی غونډه کې ویل شول چې اوسم د پښتنو په وسیلو د هغوی اختیار نشته. پښتانه په جغرافیا او بیلابیلو ګوندونو کې ویشل شوي، ځکه پښتانه که هغه د افغانستان دي او که د پاکستان، د تیرو څو لسیزو راهیسې ځپلی کیږي او د پښتنو یووالي لپاره مبارزه او سیاسي هلې ځلې د وخت ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پېښور کې د ورسنیو بجې شو د غرمې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او پاکستان له خوا په جوړ شوی غونډه کې پر نگران حکومت شخص و چې د دې هواد ځخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په دروي. پرون د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچي پریس کلب کې جوړ شوی غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال دي نظر ورکړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو ټول ټاکنو مهال ویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسمي خبرېدونکي معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس باندې لیکلي چې ولستي د انتخاباتي کمیشن پرته له کمیشن سره تړلی بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. د پاکستان پیپلز پارٹی مشر د سپریم کورٹ چیف جسٹس باندې رغ کړی چې انصاف کولو سره دی د عدالت پر لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګیدلې داغونه ووینځي. بلال بټو زرداری پرون په کوهاټ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ذوالفقار علي بټو په وژنه کې سپریم کورٹ هم لاس لرلی او له چیف جسټس څخه دا تمه لري چې هغه به هغه آئینی او قانوني غلطي سمې کړي چې سپریم کورٹ کړې وي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاه ظفیر کیرن ډیکر وایي هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او عدالت له دفاع څخه لاس وانخلي. نوموړی پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 کلیزې پر مهال لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت ورکوي چې هر انسان یې مستحق دی. ایران د بشري حقوقو د زندانی مبارزې نرګس محمدي کموم راولادونو پرون د ناروې په اوسلو ښار کې د دستوري پر مهال د خپلې مور د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د هغې غبرګونی اولادونو علي او کیانا چې 14 کلن دي او له تیرو 8 کلونو راهیسې په فرانس کې د جلاوطنۍ ژوند تېروي د خپلې مور هغه وینا ولوستله چې نوموړي د تهران د اوین نامه له بدنامه زندانه څخه په پټه راستولې وه.
مشال ریډیو لن خبرونه د 2023 د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدي لشتون پرته پرون د اتوار پر ورځ د ناروې په پلازمینا اوسلو کې وشول. په دې مراسمو کې د زنداني ایرانی فعال محمدي ماشومانو د هغې په استازیتوب د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. جزئیات صفی الله ستانکزی راکوي.
زن، زندگی، آزادی. ای کاش مادرم اینجا بود.
کیانا رحمانی ده نرگس محمدی لور ده چې د خپل مور په استازیتوب د 2023 کال د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه. کیانا ل خپل ورور علي رحماني سره د ناروی پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مراسمو کې ګډون کړی و. کیانا او علي ل خپل پلار سره په فرانسې کې اوسیږي. نرګس محمدی د ایران په ایوین زندان کې داول هم دی عمله په دې مراسمو کې ګډون و نه شو کړی، خو نوموړي په خپل پیغام کې د ایران حکومت یو مذهبي استبداد او د ښځو ضد حکومت وباله او د ایران له خلکو یې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. د نرګس محمدی د پیغام یوه برخه کیانا رحمانی ولوسته چې پکې راغلی:
زه یو له هغو میلیونونو سرخندونکو او مقاومت کوونکو ایرانیانو څخه یم چې د ظلم، جبر، تبعیض او استبداد په وړاندې راپاڅېدلی دي.
د نرګس محمدی په پیغام کې همداراز راغلی چې د اسلامي جمهوري رژیم د ولسي مشروعیت په ټیټه کچه کې دی او دغه حکومت د خلکو غوښتنو ته په جبر، اعدام، وژلو او زنداني کولو سره ځواب ورکړی. نرګس محمدی د ښځې ژوند او ازادۍ غورځنګ ته په اشاره سره په دې باندې په تاکید چې د ایران خلک د استبداد، تبعیض او زور زیاتي په وړاندې راپورته شوي زیاته کړه: زموږ وروستی هدف په ایران کې ډیموکراسي او بنسټیز بدلون دی. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د ناروې کمیټې مشرې تر دې مخکې د ایران له حکومتي چارواکو غوښتي وو چې میرمن محمدی د په اوسلو کې د جایزې په کلنۍ مراسم موکه د ګډون لپاره لبنده خوشی کړی، خو د ایران رژیم د میرمن محمدی د خلاصون پاړه غوښتنو ته ځواب ورنکړ. د کمیټې د اعلامیې لمخې نرګس محمدی په ایران کې له خزو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې او د خلکو لپاره د بشري حقوقو او ازادۍ د غوښتنو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. محبوبه سراج چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو یو فعال ده هم د دې جایزې لورستو یو کاندیدانو څخه و.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د اکتوبر په شپږمه نیټه د دغې جایزې د وروستي ګټونکي له اعلان مخکې په یوه بیانیه کې ویلي وو چې نرګس محمدي او محبوبه سراج په ایران او افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او له همدې امله په ګډه د دې جایزې مستحق دي. خو په پای کې دا نرګس محمدي وه چې دا جایزه یې وګټله او د بشري حقونو پنځمه فعال او د ډیموکراسۍ غوښتونکې شوه چې په زندان یا په کور کې د نظربندۍ پر مهال دا معتبره نړیواله جایزه ګټي. د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدي ته د رسمي تقدیرنامې سربېره 9 میلیونه سویډني کرونه چې شاوخوا 8.5 لک امریکایي ډالره کېږي ورکول کېږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د افغانستان د خځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو نشي عادي کېده. رینا امیری دا خبره پرون د دوهې فارمیټ په نوم پاغې و بحث کې وکړه چې د افغان نجونو زده کړو په تړاو جوړه شوې. په غونډه کې د افغانستان د جمهوري نظام د پوهنې وزارت یو پخوانی چارواکي وویل افغان نجونو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د تعلیم لپاره خپلې هڅې نه دي پرېښي. بیا هم تفصیل لسفی الله ستانگزی ورو.
د دوهې فورم یو اصلي بحث د طالبانو له لوري لزده کړو د افغان جنو د محرومولو په سر څرخېده. دغه بحث کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری لزده کړو او کار د افغان جنو او ښځو د محرومولو په برخه کې د طالبانو پر تګلارې نیوکه وکړه. اغلی امیری دی وی پوښتنې په جواب کې چې آیا د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي وویل
دا یوازې یو ساده چک نه دی چې د نجونو د زده کړې اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دا یو پروسه ده چې موږ له باقي نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ مخې ته ځو او د طالبانو لپاره ډېر څه کول پکار دي چې دا ډول عادي سازي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. د بحث قربانۍ لرینا امیری وپوښتل چې د افغان جنود تعلیم په تړاو داسې بحثونو کې د طالبانو حضور څومره مهم دی. اغلی امیری په جواب کې ویل چې طالبان قطعا د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د تورته مسایلو پر سر له افغان جنود او ښځو سره د ناستې څخه ډډه کوي. هغې زیاته کړه امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نه شي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی امیدی هم ګډون کړی و او په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا باندې کلکه نیوکه وکړه چې پوره 3 کاله یې په همدې دوحه کې له طالبانو سره د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته خبرې وکړې. هغې وویل چې همدغو خبرو بالاخره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې کړي. هغې زیاته کړه دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې طالبان د نجونو او ښځو د حقونو د منلو لپاره قانع کړي. رنګینی حمیدی ډاټ څرګند کړ چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
It is a fact that girls beyond 6th grade are simply not allowed to attend school.
دا یو حقیقت دی چې لشبګم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې خنځې او تنفری خودل کیږي. خو آیا دا په دې معنا ده چې ښځو او نجونو ژوند پریخی؟ خو سمه ده چې مراکز تړل شوي، زیات او زیات محدودیتونه دي. د 2020 کال لاګیس مخکې فعال ځایونه نور نه لیدل کیږي، خو دا باور چې نجونې او ښځې د خپل راتلونکي د بدلولو وړتیا نه لري هغه څه دي چې زه د یوې مور او یوې افغان مېرمنې په توګه یې نه منم.
د دوهې فارمټ په دې دور کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په اړه دوه بحثونه پلان شوي. د دوهې فارمټ غونډې د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا جوړ شوې چې د ملګرو ملتونو د سرمنچاتونو ګوتریش په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبران او د بشر او ښځو حقونو فعالان وربلل شوې دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
په پاکستان کې عام انتخابات د 2023 زیږدیز د فبروري پر اتم اعلان شوی دی چې لپاره سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. که څه هم د ټاکنو د قوانینو تر مخه باید په هر حلقه کې لږ تر لږه 10% رایې ورکوونکې ښځې وي، خو لیدل شوي چې په قبایلي ضلعو د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د رایه چونکو ښځو شمیر کم وي. سیاسي فعالان وایي د انتخاباتو کمیشن دی د عامه پوهاوي په زیاتولو سره خلک وهڅوي چې د نارینه تر څنګ ښځې هم د رایه ورکولو په بهیر کې شامل شي او خپل خوخه رائے ورکړي. تفصیل د فرخنده اسد پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو او لرو پرتو سیمو سیاسي فعالان وایي هلته په تیرو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح کمه پاتې شوې او زیاتوي. دا وار هم داسې ویرشته چې په را روانو عامو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح د پخوا غوندې وي. د پېښور سره نږدې د عدیزو سیمې د بلدیاتي ادارو کونسلر او سیاسي فعاله زیبا اپریدی وایي زیاتره ښځې شناختي کارډونه نه لري او ځینو ته کورنۍ د ووټ اچولو اجازه نه ورکوي.
کله الیکشن موږ د کوم په خلکو دی لوی په خزرغه یې وجه دا ده چې یو خزانه موږ بهر نه وباسي او ته چول ته اجازه ته نه کېدای نه دا تاسو کوم چې یو کور خو نس پینځه لس کسانې دي شکر هم دا خو تاسو څنګه او ټولې زموږه څه ته تاسو کوم چې تاسو څنګه نه دکښته نو په دې لاس او کسانې زمانه او کې به ماته یو وای چې دا موږ خو دې د دې شته دی دا موږ زموږ د موږ سره دا هغه مسله ده زموږ لپاره.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته وخت کم پاتې شوی، د جنوبي وزیرستان د تعلیمي او ټولنیزو چارو فعاله رضیا محسود وای په تیرو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول زیاتولو لپاره ډیر کم کار شوی دی.
وایم چې زمونږ وزیرستان کې کرا سیاسي شعور چې کوم دی ډیر زیات کم دی، بیا زنانا پر تا کوم ډیر کم دی. کار زنانا ته چې هغه ووټ کاش کوي هغه ته دا پته هم نه لګي چې زه چاته ووټ ورکوم کنه. اکثر دا غوي چې مختلف پارټي کسان چې وي هغه ته لکه کمیونټي کې دوی چاته ټرانسفارمر و ډیمانډ او چاته سو وای کنه هغه په لالچ کې پیسې چلته وای کی هغه په لالچ کې ادمره روزي کې چې هغه خپل زنانا بوزي او زنانا ته دا پته نه وي چې زه چې دا کوم انتخابي نشان دی پلټي دا کتاب دی پیډ دی سم دی لکه په باندې زه ټپل غوم نه دا څوک دی دا به څه کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر په 13مه د 2023 کال د برېښنايي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي سملیو د وروستیو حلقه بندیو حتمی لیست خپور کو، د خیبر ضلع نه د ښځو د حقونو یو کارکونکي او سیاسي فعال ناهید اپریدی مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید په روانو عامو انتخاباتو کې د ښځو رول ته زیات اهمیت ورکړي.
د دې کې سیاسي ګوندونه چې کم دي کنه هغه دونه لکه دغه پروا نه ساتي د خبرې لکه 10% دی پوره کی اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کی نور چې کم لري علاقې دی الکه اوس کو تیرا او ګوریا باړو ګوریا دی زینو کې دی زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډیر سیات کمی بلکې اکثر زنانا ډو ووټ اچي د سرانه څنګه د سیاسي پارټو دی کې څه دلچسپي د سرانه وي.
د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ک د رایو په یو مرکز کې لګ تر لګا 10% خزو ووټونه نه وي ورکړي نو نتیجې نه اعلانېږي او هلته به بیا انتخابات کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر شګفتا ملک مشال ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا د زیاتره سیمو خزي د پخوا په نسبت اوس زیاته سیاسي پوهه لري خو وايي سیاسي ګوندونو تبا لا هم په دغه اړه ډیر کار کول وی
زرانو مطریق هم ډیر زیات دي نو اوس په زرانو کې دا شی ډیر زیات شو چې هغه اوس په دې خبره کوي چې او لکه موږ ته پوس کو چې موږ لبس کوي لکه زه چې اوس ورته وایم چې را تاسو به ووټ چاله ورکوي نو چې څوک را لسه کارو کې نو مطلب هغه له ور کو بچیم ډیر روزګار دی او د لونو مثلا دی دا کول دی او چې زور اوس په خلکو کې دا بیداری لګل درازي یې یار
په تیر کلونو کې په انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په ډیر او زیرو نورو ځایونو کې خزه د ووټ اچولو څخه منکل شوې دي. خو په پیښور کې د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا سانګي بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي چې اوس په سیاسي پارټۍ او ځايي مشران د قانون پابند وي.
الیکشن ایکټ کې چې په کومه حلقه کې یا په کوم پولینګ سټیشن باندې یا پولینګ سټیشن باندې د هغه لکه د پول ووټ هغه یو خاص کم 10% ووټ دی چې هغه د زمانه نه پول کوي او الته کې هغه ریکارډ کم شو د هغه اخراج مخې ته نو هغه ځای کې ووټ چې مل انوایټ کیږي لکه هغه مطلب کله د ډیکلیئر کیږي نو دې زما په خیال باندې د یو فیکټر خدا دی چې د دې د وجې نه پولیټیکل پارټیز سیاسي ګوندونه چې سونم دي هغه هم دا افورټس کوي او کوشش کوي چې د زنانو دا ووټ چې دی هغه مطلب بول شي. نو ما ته خدا شي ښکاري چې دا به زنانو به انتخاباتو کې بالکل برخه اخلي.
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنرال سیټونو یا عامو څوکیو شمیر 268 دی. پر دې سربېره ښځو ته 68 څوکۍ ځانګړي شوي دي چې ورسره په اسمبلی کې د څوکیو مجموعي شمیر 326 ته رسیدلې دي. خو پر دغه مخصوصو څوکیو د قبایلي ضلعو او یا د خیبر پختونخوا د لرو سیمو څخه ډېرې کمې ښځې اسمبلی ته رسیدلې دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوک پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
پیښور تنځ دې کارخانو مارکیټ د بهرنیو سامانونو لپاره مشهور دی. د بازار د ځایی او افغان دکاندارانو ډیره تکیه پر هغه شیانو چې د تورخم لارې به له افغانستانه ورول کېدل. خو اوس د افغان کډوالو د وتلو لپاره لسته د خیبر پختونخوا د ځینو نورو سیمو په شان په کارخانو مارکیټ کې هم کاروبار خراب شوی دی. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان حکومت ویلي د نومبر لومړۍ نیټې راسي نږدې 15 لک بې اسناد افغانان ایستلي دي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د الکترونیک یا برقی آلاتو یو افغان دکاندار علم خان مشال ریډیو ته وایي چې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو له وجې د دوی کاروبار هم ډیر اغیزمن شوی.
مین مسله دا ده چې د بینک روپې نشو ساتلی، مالونه چې دي کنه نو مخکې بم درنن اخیستل، بزنس بم پکاوه، اوس نه اخلو. نو مونږ کوشش کوو چې مونږ مال نور کم کړو. نو نه سو یو کم اتیا کې مونږ راغلی یو، نو تر اوسه
کارخانو مارکیټونو کې د خارجي توکو د هولسیل یو سوداګر برکت الله شینوار وای چې افغان سوداګرو به د ملک یو شمېر برخو ته مونږ نه په کارز باندې سامانونه وړل او هفتواره به را لېږلې. خو اوس چې کله نه د دوی افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې نو مونږ ورته سامانونه نشو ورکولی او دې سره اوس زموږ په سوداګانو خرڅولو هم ډېر اثر شوی.
اول زمونږ مالونه نه ورکول ځکه چې اعتبار نشته چې دلته پاتې کیږي نه پاتې کیږي. کېدای شي چې برا لاړ شي، که لاړ شي نو مطلب دا روپۍ بندېږي. مخکې چې مطلب شینه لس خرڅېده اوس دوه خرڅېږي.
په دې مارکیټونو کې یو بل دکاندار امتیاز اپریده وای چې عام افغان وګړو به هم خپل کورونو لپاره دلته سودا اخیسته. خو اوس چې بیرته افغانستان ته روان دي نو دوی سودا نه اخلي بلکې د خپل کورونو سامانونه هم خرڅ کړل.
مونږ سره خو ډېر قسمه سامان دی، ایسی ګان دی، واشن مشینونه دی، د مایکروویو دی، کیما ماشین دی، جوسر دی، هر استری دا الیډیان دی. نو بس کوم کس پویږي چې زه افغانستان یم، کاغذ سره کاډی او کاغذ سره نی، نو هغه په دا پویږي چې زمون خو به بیا زو بیا بم زو پوي شو دین او دا ټیم راغله دی وجبان دی. دا هر څه سوداګانې بند کړي دي چې کوم دی هغه خرڅي.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بی اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای. په دې کې چې زیاتره افغان کډوال دي د نومبر لومړۍ نیټه رئیس پکې ځنې کډوال په خپل خوخه افغانستان ته روان دي او ځنې بیا پولیس په زور وباسي. د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې په دې ملکی وینداز مطابق څه باندې 1,00,000 بی اسناد افغان کډوال موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو نه علاوه په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجستر افغان کډوال هم شتون لري او دوی ته کارډونه جاری شوي او حکومت یې په زوره نشي ویستای. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو ویلي چې په تېره یوه میاشت کې په دې پولو باندې څه باندې 4,00,000 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د کورمه د سرخوی درې خلکو د لکړی چې دوی د لوی لارې رغولو چارې زر بیرته پیل نشوي نو احتجاج به وکړي. دوی په خبره د سړک جوړولو چارې له یو نیم کال راځي د ځنډ ښکار دي او دا چې له وجې د دوی ژوند ستونزمن شوی دی. بلخوا چارواکي د خلکو غوښتنه پر ځای بولي خو وایي چې د سړک جوړولو پروژه د پیسو د کمی له وجې ځنډنه شوی ده. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
د سرخوی د توپ خان اورگزی مشال رډیو ته د خالی پورزویلی په 2023 کال کې چې کله یاد لار په جوړدلو کار پیل شو نو سره نه یوازې تګره تک ستونزې د حل په لور روانه شوه بلکې په سیمه بنیادی سہولتونه ورته هم د ملاویدلو تما پیدا کړه. خو اوس ور باندې کا تر ودرېدلو پس په همدغه ستونزمن حالت تر ډیره حده د پاتې کېدلو خطر پیدا شوه.
په دې باندې مخته روزو احتجاج با کوو پر امن او خالبار وزیر ودونو تبار وزو د روټ واجی نمو هر صفات دي سکولونه مشما نشی تلای او اسپتال ته مو رسائی نکیگی نو روڈ سره ټولی مسالې مو سپوري اها د روټ واجی نه پاتې دي. نو مهرباني وشي اعلی حکام دو په دې باندې اکشن وخلی.
په منځنی کورما کې د سرخوی دراسیمه داسې ده چې پکې تر زرو زیات کورانه پاتې کیږي. خود تک را تک لارو ته نه دا ورغلې چې لامل د سیمې اوسیدونکو تر باغ پورې سفرونه پیدل او یا په خچرو په غره کې تر کولو په خپل منزل ته ځانونه رسوي. په سیمه کې د مقامی خلکو په خبره تر اوسه سکول، هسپتال او یا داسې نور سہولتونه پر دغه خبره نه دی ملو چې هغلته لار نه دا ورغلې. ځای اوسیدونکو عبدالباسط مشال رډیو ته وای په سیمه کې ځمکه او ځنګلونه لار د جوړدل په پروژه کې راغلل خو پر دغه خفه نه دی ولې چې خژوند او ترقی غواړي. البته یو نیم کال رهي سر باندې کار په ودیدلو دوی پریشان دي.
اگر چې کلی ولا وسره د خبر نه خوخواله هغه بور بور گزارش وکړو او د خبر باندې خلک رلی کړو نه غو بل لر مختبوت لو کلی باندې یو غړ لنګالو څه کم از کم درې سوور لک روپیو ته قیمت لري. دور لنګال ولا ونه غو لایقړه خراب کړله او هغه لای خراب کړو او مخته روټ تیر نه کړو. اوس کې کوم کمر ده کمر بنیا او ویلور ده کور ویلور ده او خپل کوم لنګالو او لنګالیا خراب کړو.
بلخوا په دغړه د سی ان ډبلیو محکمې ځای مشر مشتاق علي مشال رډیو ته وای د منځنی کورمه په شپږو مختلفو ځایونو کې سړک دو جوړدلو او پرخولو په پروژه کار دا وخت په دغه ودرېدلې چې فند سره نشته. علي زیاتوي دوی غواړي چې پروان کال کې خپل کار سرته ورسوي. خدا هر څه تر هغه ممکن دي چې 50% پاتې فند ورته په وخت جاری شي. چارواکي وایي حکومت 3 کیلومتر لار د جوړدل لپاره 8 کروڑ روپے تخمینه لګولې چې په دوو کالونو کې لا هغه ډیره کمه برخه ورکل شي.
فلحال خبره دا دوه چې پیسې نلتا دا شپې جوړینه دي د تمیز ته په دې تم سه 33 لک روپے روغلې نو 33 لک روپے یې چاته تقسیم کړو. خو دا خلک په کون فیا کون باندې غوړي په کون فیا کون باندې سړیا چای چته کوي چاول خو حکومت خو پیسې روکو د کروڑې روپې پروجیکټین دي دا پلا کې خو نه کېږي کنه چې سب پیسې روکو مو خپل چار په باندې کو څه غوړي کې مو کنه چې مو چار د نو شي یا د مو ته احتجاج شي یا د مو ته افسرون خبره وکړي څه کنه غوړي.
د باغ کلی سرخوی درې لار نه یوازې د گوکی او منتو سیمې له سرخوی درې سره نخلوي بلکې د دې ترڅنګ پر دغه لار ځای اوسیدونکو صدې خار او ټل ته هم تګ را تک کوي. د یاد سیمې اوسیدونکو په دغه لار صدې خار ته په یوونی مګټه کې رسیږي خو که جوړه شو نو بیا به سفرونه تر څلوېښتو منټو تر کوشي. طارق اورگزی مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
ملګرو ملتونو پرون د دسمبر 10 د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه ول مانځله ده. په داسې حال کې چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې د خلکو د جبري غیبدلو لړۍ روانه ده. ځینې داسې کورنۍ هم شته چې غړي له کلونو راهیسې لا درک دي او ځینې خلک بیا داسې دي چې د غیب کل شو خپلوانو خراب شوي مړي موندلي دي. د پاکستان بیلابیل حکومتونو د مسلې د حل وادي کړی دی او په دې لړ کې یو کمیشن او د کابینې یو کمیټه هم جوړ کړی دی. د پاکستان پوز قسم د غیب کل شو قسم د مسلې شتون مني خو وايي د لادرک خلکو شمیر زرګونه نه دی، مګر د جبري لادرک خلکو کورنۍ وايي امنیتي ځواکونه په زور خپلوان یوسي او بیا عدالت ته وړاندې کولو پرته اوږده موده په نامعلوم ځای او نامعلوم حالت کې ساتي. د بشری حقوقونو د تړونې دا لړۍ ولې نه درېږي او د جبري لادرکه کسانو د دې مسلې حل څه دی، دا به د فرخندي اسد په دې رپورت کې وورو.
په پاکستان کې د بلوچستان د حقوقونو لپاره غږ پورته کوونکي سازمانونه وایي هلته د بلوچستان د جبري لادرکه کولو لړۍ روانه ده. دوی دا خبره پر داسې مهال کوي چې د بلوچستان صوبې د تربت خار د هغو مظاهرچیانو په ملاتړ په مختلفو سیمو کې مظاهرې شوې دي چې پر ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې د لادرکو کسانو د وژنو تور پورې کوي. د هغه احتجاج یوه تنظیمونکي سمیدین بلوچ مشال ریډیو ته وایي دوی د سو ورځو راهیسې په احتجاج دي خو ځای رسنه یې نه خبروي.
مې یې سمجھتی هم کې مسنګ پرسن
چې دا کړي چې د لادرکشو کسانو مسله دا وخت هم را پیچیده کړل شوې ده چې عام ولس په دې مسله د خبرو کولو نه ډډه کوي او ځای میډیا به څنګه داسې پیښه رپورت کوي. خبري ادارې خو به هم خپل روزګار پر مخ بوزي، نو هغه هم په دې مسله خبره نشي کولی. دوی به څنګه په دې سیمه کې د بشري حقوقو سرغړونه وکړي ځکه چې دوی د دې نظام خلاف نشي تللی. زموږ دلته هر ورځ احتجاج وی خو موږ د ځای رسنو څوکونه لیدل چې دغه احتجاجونه رپورت کړي. د بلوچستانو یووالی شورا بلوچ یکجهتی کونسل تر سوري لاندې د بشري حقوقو فعالانو د نومبر پر شپږویشتمه په کراچۍ، لاهور، تربت، هب او کوټه کې احتجاجونه وکړل. دا مهال هم د جبري لادرکه کېدو او په جالي پولیس مقابلو کې د بلوچستانو د وژنو خلاف له تربت څخه کوټې ته احتجاجي لاریون روان دي. دا تر هغه وروسته دا چې د نومبر په 23مه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د تصویرونو په خپرولو سره ادعا وکړه چې د نښتي پر مهال یې وسلوال وجري دي، خو د لادرکو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیمونو دا دعوا بې بنیاده وبلله. ویل چې وژل شوي کسان په زور غیب کړل شوي بلوچستان دي. بلوچو فعالانو دعوا وکړه چې په وژل شو کې د بالاچ مولا بخش په نوم هغه ځوان هم دی چې د دوی په وینا لادرک وو. تر وژل کېدو 200 ورځې مخکې عدالت ته هم حاضر شوه وو. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ مشال ریډیو توای بلوچ ستکونکو په تعلیمي ادارو کې ځانونه غیر محفوظه غړي.
دا رښتیا دی چې بلوچ ستکونکو په بلوچستان کې دی او که د پاکستان په نورو برخو کې دوی په مختلفو طریقو زورول کیږي او په جبري توګه لادرکه کیږي. حکومت چې کوم کمیشن جوړ کړی وو د هغې په رپورټ کې داول شوی چې 950 بلوچ زخمیان لادرکه کړل شوي دي.
د پاکستان امنیتي ادارو حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړي او وایي کدا سي پیښې شوي هم بینو پلټنې کوي. بلخوا د کورنۍ چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي د تربت ته پیښې ورسته تیر میاشت رسنیو ته ویلي چې دوی په دغه اړه پلټنې پیل کړي.
د صوبې اعلی وزیر په دغه اړه یو کمیشن جوړ کړی دی. دوی به دا معلومات کوي چې د تربت پیښه څنګه مخې ته راغله او څه وجوهات یې.
د 1300 کلونو راهیسې د بلوچستان د مختلفو سیمو نه علاوه په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د لادرکه شوو تنانو خپل خپلوان زیاتره وخت پر احتجاج وی. په اسلام آباد کې اواز تکونکي فوزیا بلوچ وای په دغو احتجاجونو کې زیاتره د لادرکه شوو تنانو د کورنۍ خزینه غړي ګډون لري.
د نورو سیمو د اوسیدونکو هم داسې مسلې شته خو هلته ښځې دومره فعال نه دي. دلته د اوسیدونکو نورو قومونو ښځې په داسې مسلو خبرې نه کوي ځکه هغوی کې دومره پوهه نشته او بیا د روایتو له وجې هم په داسې مسلو ښځه غږ نشي پورته کولی. خو زما په فکر د بلوچو ښځو مسلې او درد دومره زیات دی چې دغه درد دوی هڅوي چې مخې ته راشي او په خپله مسله غږ پورته کړي.
بلخوا د ورکو کسانو د موندلو د بشري حقونو د یو نه حکومت سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشره امنا مسعود جنجو او مشال ریډیو ته وایي د لادرکو کسانو کورنیو ته هیڅ انصاف نه ورکول کیږي.
حکومت طرف ته چې وکلا راضي کنه هغه دا وایي چې دا موږ ته هیڅ نه دی معلوم ته مطلوب نه دی داخله. او کله دې زیات پرېشر جوړ شي زموږ مظاهرو سره بیا یو دعا خلک واپس هم راشي بیا موږ تاسو کوم چې هغه څنګه رالو بیا
بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د لادرکو کسانو پر مسله په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی وو. دغه کمیشن وایي د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د 9,216 د شوړکو کسانو نمونه ثبت کړي دي چې پکې د 533 کسانو د لادرکۍ رپورټونه د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي.
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.